دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده ته نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د پاکستان د بارنې چارو وزارت سلګونو زرو هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او هغو مهاجرو ته چې د افغانستان د تابعیت کارتونه هم لري د مارچ تر یو دیرشم پورې وخت ورکړی دی چې د پاکستان نه ووځي او کوونه وتل قانوني چلند به ورسره وشي د پاکستان د بارنې چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د خبرې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 13مه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې کړی دی او ویلي دی چې د اپریل لومړۍ نیټه به د افغان مهاجرو ایستل پیل شي د طالبانو حکومت لا د پاکستان د حکومت د دې پریکړې په حق لا څه نه دی ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي دی د طالبانو حکومت د بیا واکمنیدونه وروسته افغان میرمنې په سیستماتیک ډول د عامه ژوند نه ایستلې دي خاغلی فائق ویل موږ باید ډاډه شو چې نه یوازې د افغانو میرمنو غږ اورېدل کیږي بلکې پالیسۍ په اقداماتو بدلیږي همداشان د البانیا استازي غونډې ته وویل چې باید د افغان میرمنو اواز واورېدل شي هغې زیاته کړه چې د طالبانو سره په خبرو کې تر هغه وخت پورې پرمختګ نشي راتلی چې افغانان پکې حضور ونه لري د غونډې ټولو ګډون کوونکو ټینګار وکړ چې باید د افغانو میرمنو ملاتړ وشي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت په ایران باندې د فشار راوړلو لپاره د مارچ په 13مه د هود د میاشتې په 13مه د ایران د تیلو په وزیر محسن پاکنژاد او د بارونونکو بیړیو په څو شرکتونو بندیزونه ولګول د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزیر سکات بیسنت وویل د ایران رژیم په دوامدار ډول د ایران د تیلو له پراخو منابعو څخه د خپلو شخصي ګټو لپاره استفاده کوي او بیا د ایران خلک پر کوي د خزانې د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پاک نژاد د ایران د میلیارډونو ډالرو تیلو د صادراتو نظارت کړي او د تیلو د میلیارډونو ډالرو صادرات یې د ایران وسلوالو قواو ته ورکړي دي د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د باروړونکو کښتیو د هغو شرکتونو په مسؤلینو هم بندیز لګولی چې د ایران تیل یې چین ته لیږلي او یا یې په هغه هیواد کې د ذخیرو څخه نورو ځایونو ته انتقال کړي دي شافیه سردار امریکا ژغ واشنگتن
د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې خپلواکې کمیټې د جمعې په ورځ د مارچ په 14مه په نوي رپورت کې ویلي دي چې د سباندې 2.5 کلونو راهیسې د ایران حکومت په سیستماتیک ډول د مخالفینو ځپلو ته دوام ورکړی دی دغه راپور چې د ایران د اسلامي جمهوریت په حق له د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د خپلواک نړیوال کمیسیون لخوا برابر شوی خیي چې د ایران د حکومت مقاماتو څنګه په خپلو مخالفینو سیستماتیک جبر او تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی د دغه راپور له مخې سره د دې چې د ایران جمهور رئیس مسعود پزشکیان د تیر کال د انتخاباتو په وخت ژمنه کړې و چې د اجباري حجاب سرسخت اقدامات منرم کی خو دغه هیواد حکومت له پرمختللې ټکنالوژۍ نه په استفادې د اجباري حجاب مقررات تر بل هر وخت نه ډیر سخت عملي کوي او د ښځو او جنو د اساسي حقوقونه سرغړونه کوي د نړۍ خبرونه په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی استودیو نه نشریږي د امریکا د متحده ایالاتو د بارنې چارو وزارت د جمعې په ورځ د مارچ په 14مه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د مذاکراتو د پای ته رسیدو او د سولې د موافقې هرکلی وکړ د امریکا د باندنې چارو وزارت د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د موافقې په هکله اعلامیه کې ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو فرصت دی چې د یوې سولې نړۍ لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د نظر سره سم د سولې سیزو جګړه ختمه کړي د دې ترون تصویب او لاسلیک کول د جنوبي قفقاز د خلکو لپاره د هوساینې یو نوی دور دی او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د مارچ په 13مه وویل چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د احتمالي اوربان په حق له ډېرې هیله بښونکې څرګندونې کړې دي مګر بشپړې نه دي جمهور رئیس ټرمپ دا خبرې په سپینې ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي سره د ملاقات نه وروسته خبریالانو ته کړي دي چې پوتین ځینې جدي پوښتنې لري. زه غواړم چې ورسره وګورم، خو موږ باید د اوربند تړون زر تر زره تمام کړو. د جمهور رئیس ټرمپ خاص استازی د وخته د خبرو دپاره ماسکو ته رسېدلی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري. د بلوچستان د ډاډر په سیمه کې د جعفر اکسپریس په اورګاډي برید د بلوچستانو د خپلواکۍ غورځنګ یا بی ایل ای لخوا تر ټولو لوی برید بلل کیږي. د پاکستان پوځ چې د ټول سيزو راهیسې د بلوچ بیلتون غوښتونکو بی ایل ای پر ضد عملیات کوي، ولې د دوی په ختمولو کې پاتې راغلي او که د بی ایل ای ډله اوس پاکستان ته د پخوا په پرتله په لوی ګواښ بدله سوې ده؟ زموږ همکاري نظرانې یوسفزی د چارو د کارپوهان سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
بلوچ پلتون غوښتون کې ټلې بی ایل ای وروستی برید د بلوچستان په ډاډر کې په اورګاډي وکړو. د پاکستان پوځ په وینا یې ویش کسان وژل شوي، خو وایي چې د هغې نه وروسته چې پوځ عملیات پیل کړل نو ټول یرغمل کسان یې وژغورل. د بی ایل ای ډله د 2000 کال راهیسې په پاکستان کې د بلوچستان د ازادۍ جګړه پیل کړې او په تیرو څو کلونو کې د ځینو لویو بریدونو مسؤلیت اخیستی. د چارو شنونکي د دې اونۍ برید یو بې ساری برید بولي.
د پاکستان په ملټنسي په تاریخ کې موږ د سی واکه مخه کتل نه کم کی د ټرین اغواشي هي کتن سره سره کسان اغواشي بیلی تیر تر سره کالو کې ډیر سترونګ شو. د دې غډ غډ املیم کړلی. تیر کال په نومبر کې په کوټه ریلوی سټیشن باندې حمله کړوا. کم کی پنځه کسان مړو، مای کی زیاتر پکې فوجان شاملو. دین مخ کې په کراچي ایئرپورټ د بار کم چینوي چینیانو کم کانوای په حمله کړوا. دی سره سره دی په حملو کې جنګیم ډیر استعمالی. کراچی کې کراچی نوټه کې شری بلوچ حمله کړو. کم کې دری چینیان وزادن ملو. چینی کوزرخانی باندې حمله شو او کراچی 106 بلډینګ باندې حمله شو. کم کې چینیان خپل شیرز دی. نو بیلې تریټ ډیر سیویر شو.
د نړیوال ټیرریزم شاخص ګلوبل ټیرریزم انډیکس وروستی رپورت کې د تحریک طالبان او بی ایل ای ډلې پاکستان ته لوی ګواښ بلل شوی. د غړل پاکستان، برتانیې، امریکا او اروپا اتحادیې د ترګرو ډلو په لیست کې اچولې. د پاکستان حکومت او پوځي چارواکو په پاکستان کې د تحریک طالبان په شمول د نورو اروپکو ډلو سره سو وری خبرې کړې دي، خو د بی ایل ای سره د مستقیمو خبرو امکانات رد کړې دي.
جب سے یہ بلوچ انسرجنسی بریک آؤٹ ہوئی ہے
د څو وخت راځي چې بی ایل ای بغاوت پیل کړی دی، نو د پاکستان حکومت داسې هیڅ ګامونه نه دی اخیستی چې د دې مخه ونیسي. اسلام آباد تل دا مسله یو امنیتی مسله ګڼلې ده، خو په اصل کې د بلوچستان مسله سیاسي او اقتصادي ده.
په بلوچستان کې د بلوچو د حکومت تحریکونه چې د لادرک بلوچستانو د خوشی کولو او د عیالت په سرچینو او ادارو د خپل حق خبره کوي، وایي چې حکومت یې غوښتنو ته غوږ نه ږدي.
اسکا حل کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ
د بلوچستان د یووالی کمیټا او د مارنګ بلوچ په څیر د مدني ټولنې غړي د هغه کسان دي چې په پاکستان کې دننه د حقوقو لپاره کار کوي. بلوچ سیاستمداران چې د پاکستان پارلماني سیاست کوي، د دې پر ځای چې د پاکستان حکومت د دې خلکو سره خبرې وکړي، هغه نیول کیږي او په ضد کمپاینونه کوي.
د بلوچستان وزیر یلا سرفراز بوکټی ویلی دی چې دا د بلوچانو کلتور نه دی چې بیګونا خلک په دې ډول باندې وګوجل شي. هغه وایي چې د دې ډلو په ضد به سخت عملیات وکړي.
جو بندوق اٹھا کے نیچے آ رہا اس کا جواب بندوق.
هر څوک چې تاوتری خوالای کوي موږ حق لرو چې د خپل قومي اسلامي او اساسي قانون ارزښتونو سره سم ځواب ورکړو. د بلوچستان خلک دغه زړورو سرتیرو ته سلام کوي چې په بریالیتوب سره ترهګر لمنځه یوړل او یارغمل شوي کسان یې وژغورل. شاوخوا 50 ترهګر لمنځه وړل سوي دي. له بده مرغه د ملکی تلفاتو شمیر لا هم معلوم نه دی، خو د پام وړ شمیر دی.
د پاکستان د پوز وین جنرال احمد شریف ویلی دی چې اوس د لوبي اصول بدل شوی دي او سخت ثواب به وایي. دا چې دا سخت ثواب به سوي په راتلونکي کې به سرګند شي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
نوریدونکو په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د 22 میلیونو څخه زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلدرن چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې صحي خدمات او کلینیکونه لري، د بودیجې د کموالي له امله د لسګونو کلینیکونو بندېدلو خبر ورکړی. تفصیل په راپور کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې په وینا تر اوسه 13 روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې بند شوي او پاتې 14 یوازې د یوې میاشتې لپاره مالی امکانات لري. که نوې مالی مرستې ونه رسیږي، زرګونه ماشومان به د درملنې له لاسه ورکولو له خطر سره مخ شي.
که چیرې بهرني مصر موسسات، بلخصوص نړیوال روغتیایي سازمان او د هغې تر چتر لاندې هغه نور موسسات خپلې سیهی مرستې کمیایی یا قطعکیی، نو په دې وخت کې اکثریت از موږ ولایتونه، بلخصوص اکثریت هغه کلینیکونه چې په لرو پرتو سیمو کې واقع دي، هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې د خبرداری د مخه ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي وو چې دا هیواد د سوډان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د شنونکو په اند د افغان ماشومانو د ژوند ژغورونکو خدمتونو ته اړتیا لري، خو د مالی مرستو کمښت دوی د سخت حالت سره مخ کوي. که چیرې ژر اقدام ونه شي، دا بحران به نور هم پراخ شي.
د صحي مراکزو کمیدل چې تیر کال تقریبا څه د پاسه 300 مراکز تړل شوی دی، دا تسلسل کې ادامه پیدا کی، افغانستان به له خوارځواکۍ او د په اصطلاح ډیرو امراضو سره مواجه سي. زما په نظر د نظامونو پالیسۍ سره د نړۍ د انساني مساعدتونو پالیسۍ هغه باید پیوند پیدا نکړي. نو د نظام رژیم او په اصطلاح سیاستونه چې دوی کاروي، افغان ماشوم باید له یادونه ایستل شي.
د نړیوالو مرستو بندیدل یوازې افغانستان نه، بلکې څلویښت نور هیوادونه هم اغیزمن کړي چې روغتیا، تغذیه او تعلیمي پروګرامونه یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دا د ترامپ د مساعدتونو د کمیدو د اعلان سره د ډیرو ملکونو مساعدتونه بند شوي دي او نړۍ هم بې وسه شوې ده. د اوکراین د جنګ په سبب اروپا کمزوري شوې ده، د خلیج د جګړو په سبب باندې امریکا او متحدین په سیمه کې هغه کمزوري شوی دي. زما په نظر غربت مخ په زیاتېدو ده، د اطفالو غم باید په نړیواله کچه وخوړل شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره او نورې مرستندوی ادارې د مالی ملاتړ لپاره له نړیوالو مشرانو، حکومتونو او خصوصي سکتور څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه کوي. ګالیا رانان رسانی د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅو په کرملین فشار زیات کړی دی چې روغې ته غاړه کښېږدي، خو یو شمیر روسان په دې نظر دي چې مسکو باید له هغو سیمو په شان نسي چې په دې جګړه کې یې نیولي دي. واشنگتن لا هم د دیرش ورځني اوربندو موافقې په اړه د روسیې جواب ته انتظار دی. نورحال د ایوب خاورین څخه واوري.
په همدې اونۍ کې په مسکو باندې د اوکراین د ډرونونو تر ټولو خونړي بریدونه وسول، درې تنه پکې ووژل سول او ولس نور ټپیان سول. د مسکو یو شمېر اوسیدونکي هڅه کوي چې جګړې ته پاملرنه ونه کړي، خو ډېر شمېر هیله لري چې د کرملین او واشنگټن مذاکرات به یوې داسې سولې ته لار هواره کړي چې روسان یې خپله بریا وبولي. د روسیې چارواکي هڅه کوي چې د اوکراین څخه نیول شوې سیمې د روسیې خاوره وبلل سي او نړیوال د اوکراینی او روسی ځواکونو ترمنځ د جګړې کرخه د نوي سرحد په توګه په رسمیت وپیژني.
واضح خبره ده چې زموږ او د کیف ترمنځ به دوه اړخیزه موافقه کیږي. باید د سولې یو داسې موافقه وشي چې د روسیې نوي سرحدونه قانوني شي او د اوکراین هغه سرحدونه وټاکل شي چې د پخوانی شوروي اتحاد له ماتې دوروسته وو.
جګړه لا پای ته نه رسیدلې، خو د مسکو ډیر اوسیدونکي نوی رامنځته سوي جیوپولیټیک سناریو ته خوشاله ښکاري.
دا ریښتینی بریا ده. خلک کولی شي د شامپاین بوتل سر خلاص کړي. روسیه باید بریدونو ته ادامه ورکړي، ځکه د امریکا د متحده ایالاتونو عزایم له منځه نه دي تللي. او لموږ ویریدلی دي، خو دا معنی نه لري چې هغوی د نړیوال امپراتورۍ نظریه پریښي ده.
خپلواکي رسنۍ میډیا زونه د تیری درې کلنې جګړې د تلفاتو شمیرې خوندي کړي دي چې 15 زره روسان پکې وژل سوي دي. خو دې تلفاتو هم کرملین دې ته اړ نه کړ چې جګړه ختمه کړي. د وژل سویو سرتیرو د کونډو او مندو سره په خبرو کې ولادمیر پوتین وویل چې مسکو به له خپل هدف تیر نسی.
موږ به هیڅ کله دا کار ونه کړو. موږ باید د یوې داسې نړۍ انتخاب وکړو چې زموږ په ګټه او په تاریخي لرلید کې زموږ د هیواد امنیت تضمین کړي.
که څوک په پوتین انتقاد کولی سي، نو هغه له هیواده بهر دی. همدا بهر میشتي روسان هم وایي چې کرملین ښایي راکړه ورکړه وکړي، خو د ځمکې په پریښودو هیڅ خبري نشي کېدلی.
انعطاف کېدای شي په نورو مسایلو وښودل شي، لکه له جګړې وروسته د اوکراین د نظامي چوکاټونو په جوړښت کې. ماسکو غواړي چې د اوکراین د نوي امنیتي جوړښتونو په جوړولو کې برخه ولري. په حقیقت کې غواړي ووایي چې دا کار باید وشي او یا دا کار باید ونه شي.
د امریکا او اوکراین ترمنځ تر خبرو وروسته چې په جده کې ترسره شوې، اوس د روسیې چارواکي د امریکایي استازو سره غونډې ته انتظار دي، خو تر اوسه یې رسمي پایلې نه دي اعلان شوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د ولسمشر ترامپ ادارې هغه فلسطیني فعال توقف کړی چې د امریکا د کولمبیا په پوهنتون کې د اسرایلو پر ضد د مظاهرو مشارکې کړې وه. د امریکا جاغ ایروان رانن په نیویارک کې د دې پوهنتون څخه د خبرګونونو په تړاو یو رپورت چمتو کړی او تاسو ته یې پښتو ژباړه اورو.
د کولمبیا له پوهنتون نه د فارغ شوي محصل او فعال محمود خلیل نیول کېدل او د امریکا نه د احتمالي سلو مسلې بحثونه او مناظرې پارولې دي. د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې د شنبې په ورځ د هغه د نیول کېدو خبر تایید کړ او پر خلیل تور ولګو چې د حماس د ډلې د ملاتړ سره یې چې یو تروریستي ډله پیژندل شوې ده د همغږۍ فعالیتونه پر مخ وړل. او وی دا اقدام د هغه اجرایوي فرمان پر بنسټ کړی دی چې په امریکا کې د یهودانو په ضد د احساساتو مخنیوي لپاره صادر شوی او د یهودو محصلینو د ساتنې او د پانتون د تعلیمي چاپیریال امن لپاره اړین ګڼل کیږي. خو د پانتون دننه په دې اړه خبرګونونه مختلف دي.
زه د اسرائیل نه راغلی محصل یم. کله چې کولمبیا پوهنتون ته راغلم، نو اندېښمن وم چې د یو اسرائیلي محصل په توګه به ما سره څنګه چلند وسی. زه فکر کوم چې دا لومړی ګام دی چې حکومت یې وچتوي، څو دې پوهنتون او چارواکو ته ووایي چې نور باید دا وضعیت ختم سي. فکر کوم دا یو ناسرګند حالت رامنځته کوي چې سړی په ویره کې اچوي، نو خلک اندېښنه لري چې په ایمیلونو کې څه ولیکي او څه زده کړي. حتی په هغو بحثونو کې چې په درسي ټولګیو کې کیږي خلک نور په ازادۍ خبره نسی کولای او خپل نظر به د پوره احتیاط سره بیانوي.
د دې اقدام ملاتړي وایي د ټرمپ د ادارې دا عمل د یهودانو ضد د مخ په زیاتېدونکې کرکې او همدارنګه د تعلیمي ماحول د امن لپاره یو مهم ګام دی.
زه خو د ټرمپ د ادارې دخوا د دې اقدام ملاتړ ستاینه او قدر کوم. دا د یو کال نه زیات وخت وسو چې د پوهنتون په محاوته او د شار پر سړکونو باندې د یهودي محصلینو ځورول او په وړاندې یې تاوتریخوالی جریان لري. بلاخره چې حکومت قانون پلی کړ او دا یې ټولو ته واضح کړه چې هغه بهرني محصلین چې د تروریستانو ملاتړ کوي او په تروریستي فعالیتونو لاس پوري کوي دلته په امریکا کې نور ځای نه لري.
خو د دې خبرې سره ټول هم نظر نه دي. د کولمبیا په پانتون کې روسي مظاهرې هغه اندېښنې په ډاګه کوي چې د دې ادارې دا تاکتیکونه د اساسي حقوقو او ازادیو نه سرغړونه کوي.
زه فکر کوم چې د غزې د جګړې په تړاو د مظاهرو د اواز لري کول او په وړاندې د يهودي مسلمانانو د خوندي ساتنې په نوم د اسرایلو د پالیسۍ په مخ بول د پخپل په اصل کې ناسمه خبره او غلطه لار ده چې غواړي په پراخه کچه د وی وسلې په توګه تریکار واخلي او زمونږ اوازې په ستونی کې چوپ کړي.
Our message to
the Trump idarete zum peigham da de chi nur mung chup na shupati ki de da America da asasi kanun lumre mada pa America ki pa khpal zai pati da chi wai da hewat ki ha khalak chi da usedani la pare kanuni green card na dar la sa kri di da nur pa shan da khpal nazar da sargandawalo aw pa azad toga da khabaru haq aw dui da de la para chi nazar da ulus pa Trump la nazar sar mukhalifat lari nashini wal ki de aw ya hum la hewat da nashi stil ki de
pa ina waqt ki zani siyasi mushan pa klaka د کمپس یا د پانتون د درسي ماحول د خوندي ساتنې لپاره د ټرمپ د ادارې د دې پریکړې ملاتړ
کوي. که تاسو په تعلیمي ویزې دلته امریکا ته راغلي یاست او په خټه لیواله تروریست یې او غواړئ چې يهود ټولګیوال دي شکار کړي نو نور به خپل کور ته ځي. زه فکر کوم امریکایان په دې پوهیږي چې دوی یې ملاتړ کوي او زه خوشاله یم چې موږ یو داسې ولسمشر لرو چې دومره قوي دی چې داسې قوانین رامنځته او پلی کړي.
په داسې حال کې چې دا قانوني داوا دوام لري د دې قضیې نتیجه به داسې مثال وټاکي چې پانتونونه او حکومت د درسي ماحول د خوندیتوب څنګه غوره انډول ساتي. د ارون رانن رپورت نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د کابل پوهنتون له ټولنیز علوم فارغه حسنا جوینده وایي د نقاشي او خطاطۍ په مرسته ډیر کله د افغان میرمنو دردونه رسموي که څه هم په افغانستان کې د نقاشي په مرسته اقتصادي ګټه لاسته راوړل سخت دي. خو حسنا جوینده وایي چې ژور خفګان په مخنیوي کې نقاشي مهم رول لري. د بلخوا فرهنګي فعالان په افغانستان کې د هنر برخه له اړوند ادارو غواړي چې د نقاشي او رسامي لپاره نندارتونونه جوړ کړي ترڅو د هنرمندانو لپاره د ګټې یو وسیله هم سي. نورحال د شمس آرین پر پورت کې واوري.
حسنا جوینده د کابل په دله ټولنیز علوم فارغه ده. نوموړې وایي هیلې لرل چې نورې زده کړې هم وکړي خو د طالبانو له لورې پر مخ د زده کړو دروازې وتړل شوې. حسنا چې اوس مهال د نقاشي او خطاطۍ هنر په زده کولو بوخته ده وایي ډېر کله خپل دردونه په نقاشۍ کې رانغاړي.
هنر اکثریت کسای پیش میبرن که در وجود خود یک درد داشته باشن. ما هم دلیل عمده که باعث شد به خطاطی رو بیارم دردی بود که در وجودم بود و یکی از اون دردای چیزایی که مرج می بودم خانه بودن بود و همی محدودیتایی که فعلا وضع شده و همی باعث شد که من به خطاطی رو بیارم و هر وقتی که ناراحت می باشم یا جگرخون می باشم اونر باعث میشه که من حالم خوب شوا و هر وقتی که نوشتن می کنم همی نوشتن اشعار دردی که در وجودم هست همی از طریق نوشتنم بیرون می کنم. شیرش از در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. لطفان چطور
حسنا لطی رو اتو میاشتو دی هنر تمخه کرده نموڑی که چه هم پا افغانستان کی هنر بیارزشت یادوی خوب خبره چه دا پیسو گتلو پا موخه دی کار تمخه نده کرده.
افغانستان هنر بیارزش است و بسیار مردم هنر پیش بافتاده فکر میکنن. کسی حاضر نمیشه که با قیمت گزاف یک اثر هنری را خریداری بکنه و شاید قیمتترین اثری که ما به فروش رسانده 2500 افغانی باشه، ولی دوست ندارم روی اثرهای خود که خیلی بالاشان زحمت میکشه و باش قرویشان کار میکنم من قیمت گذاری بکنم.
بلخواد حسنا استاد امیر سروری وایی چی دینجلی پا کم وقت که دیر سزده و حتی کمی چی تل لزان سره نوی سوژه راوری
امرش کمک میکنم و چون فعلا در سطح هستن که سطحشان احساس بالا رفته میره و توانستن موفق خیلی موفق بوده در این قسمت و زیادتر مشاره را خودم امرش میگیرم. بعضی سوژه خوار خودشان برما میتن و امرشان کمک میکنم و خودشان یادآور میشه که چگونه یک چیز باید کار بکنیم. در این قسمت خیلی دختر پرتلاش هستم.
فرهنگی فعالان پا افغانستان که ده هنر ده ودی لپاره ده نندرتون جوڑول ده هنر ده غوڑه دو ترچنگ ده اقتصادی ودی لپاره هم اڑی دیادوی. دوی لعنوان ده ایدارو غواری چه نندرتون ده هنرمندانو پر مخبانی پرانیزی.
امیدوار هستیم که دولت هم در این عرصه با ما همکار باشه تا روحیه هنرمندی را تا ارزش هنر ما بتونیم که در افغانستان پیشرفت دهیم و در آینده های نزدیک نمایشگاه های بین المللی را بتونیم برگزار کنیم و همچنان هنرمندان سطح جهانی داشته باشیم.
وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر مخ د زده کړو او کار دروازې وتړلې، که څه هم په زیات شمېر نجونو د لوړو تحصیلاتو هیله لرل، خو د حسنا په څېر په لوی شمېر نجونو یا نقاشي او یا حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. اوس شمس آرین، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاق پا پورش منطقه خپل افغان اوریدون کتا پا پختو او داریجه بود در کره، باوری او هر ارخیز و خبرونو پا خبرولو در افغانستان لبهره پر 92.1 کلو هرتز منزنه و سپو خپل خبرونو تا دوام ورکی. در دیتر چنگ تاسو کولیشی چیز من پختو خبرونو پا لند و سپو هم واری. پختو سهارنه خبری خبرونو پر وزاره 290.0 سپو اوریدلیشی. ما خبرنه پختو خبرونه پا 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لندو سپو آوریده لشی. سپین خبری یا رک و راس خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز آوریده لشی.
درنو ریدونکو زمر دخ پرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.